پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعته خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي، واباورئ چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي د څرګندونو په اړه څه وایي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ځانګړې مرکه او نور موضوعات هم لرو. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لویه غونډه کوي. د پکتیا امنیتي مقامات په احمد خیلو او ساسي اریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو ډلې بریدونه پر شا تمبولي، او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد زیات شدید بللي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لوی غونډه جوړوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
د غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شي.
بسم الله وطن دوستانه ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي، خو ویل چې په غازی سټیډیم کې غونډه د هغو سیمو خلک هم ورځي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د پکتیا امنیتي مقامات په احمد خیل او سازي اریوب ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلې بریدونه پر شا تمبولې دي. د پکتیا د امنیت قومندانې وان سردار ولی تبسم نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل او د اریوب سازي ولسوالۍ د خیرمنې په سیمو کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل چې تر سهاره دوام وکړ.
تیره شپه د پکتیا ولایت د احمد خیل او د زفریب ولسوالۍ اړوند سیمو خیرمنه او کندرخیلو پر پوستو باندې ډلهیز بریدونه وکړل. دی خو دوی د سختې محاصرې لاندې راغلل او دوی په درنې مصوب لوه اوښتلې. په نتیجه کې دوی درېش تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. زموږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتېري په شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو مسؤلیت منلی، خو وایي چې د دولت لخوا دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې ادعا بې بنسټه ده. د میدان وردګ ولایت سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اعتراض کوونکو لخوا د کابل کندهار کابل بامیان تړل شوې لویې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې دي. د والي ویان عبدالرحمن منګل نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکو تېره ورځ ناوخته وروسته له هغې دغه لارې بېرته د ترافیکو پر مخ خلاصې کړې چې د دې اعتراض کوونکو یوې ډلې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. نوموړي وویل حنیف اتمر ورسره ژمنه کړې چې ټولو غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان ویلي چې تیره اونۍ په هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزي قواو د قومندې مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبې په ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښیي. هغه ویل ایران ته زموږ پیغام دا ده چې موږ پر حالاتو پوهیو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې د ده په وینا په سیمه کې د سوریې، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغنده. ایران اکثره وختونه په هرمستنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دې تنګي چې د نړۍ د تیلو یوه په درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد نه زیات شدید بللې دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو نوي بندیزونه لګولې دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد او اسناد وړاندې کړي چې وښيي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي دي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سرګی سکریپال او د هغه د لور یوليا په مسمومولو کې تورن شي. پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور د 13 مارچ میاشت په 8 نیټه د برتانی په سالسبوري ښار کې مسموم ومندل شول چې د برتانی مقاماتو په خبره د اعصابو فلجون کې مواد پرې استعمال شوی وو. برتانی وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوی خو روسیا په دې قضیه کې لاس لرل ردوي. او په بلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد له دولتي خبري اژانس بلتا د معلوماتو ترلاسه کولو په تور نیول شوی دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بلاروس کې د آزادو خبریالانو د زپلو سرګند اقدام بللی دی.
د ازادي راډیو لپیو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، په همدې خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې خپل رول ولوبوي. خو ملګري ملتونه څه کولای شي؟
د صلح لپاره چې زمینه سازی وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغه نه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو سره ځانګړې مرکه هم لرو. د سولې د ولسي حرکت لویان سره به د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړو. د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان ویلی چې د افغانستان په شمال کې له تسلیم شویو داعش وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر جنایت حساب به ترې اخیستل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ کې د دې خبري مجلې موضوعاتو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل رول ولوبوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطارحمن سلیم نن ازادۍ راډیو ته وویل په پخوا وخت کې د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ترمنځ د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله یوسف خان ځدران راپور راکوي.
ورسته لهغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې ملګري ملتونه د دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپل هڅې وکړي. د یاد شورا مرستيال عطارحمن سلیم وایي د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ترمنځ د سلا مشورې تر کچې لازمه همکاري شته، خو اوس چې افغان لوری د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګري ملتونه هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. دا چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیم یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د صلح لپاره چې زمینه سازی وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمینه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغه نه استقبال کوو او موږ د هغه ملاتړ.
دا په داس حال کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستيال میر سلاف یانچا د افغان حکومت د سولې هڅو د نوي اوربند پلان استایل دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای تر رسیدو لپاره د سیاسي هڅو ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، راغلي میروسلاف یانچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر بېلابېلو اړخونو خبرې کړې دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسي حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغې دفتر ویلي و چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. له ډلې یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل،
نو ملګري ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دې ګټور تمام نه شي. ګټور تمامېږي، ملګري ملتونه باید خپل نقش وپېژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ لري. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، د یوسف خان زدران پراپور کې مو د افغانستان د سولې د عالی شورا د مرستیال خبرې واورېدې چې وایي ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. نوموړی وایي چې له طالبانو سره د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه، بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کیږدي. له ښاغلي یاماموتو سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر رئیس حمید مومند مرکه کړې چې یوه لنډه برخه دلته خپروو.
Thank you very much sir for your time just to discuss.
ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ ترڅو په افغانستان کې د سولې د پروسې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې ولرو. غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو راپایلې کړم، تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ چې دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو څه زمینه برابره کړي؟
And also very, very positive. I think we have to look at the whole range of developments.
مننه. زه واقعا فکر کوم چې وروسی بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. زه فکر کوم چې مونږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربند عملی او د لمس وړ پرمختګ وو، او مونږ ولیدل چې طالبان راغله لافغان ځواکونه یې په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې، چې دا ټول حیرانوونکي وو. او دا یې وښوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
The main problem is there that Taliban always refuse peace offer made by Afghan government. They are emphasizing that
خو اساس څنګه دا چې طالبان تل د افغان حکومت د سولې وړاندې حرکت کړی دی او ټینګار کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کړي. ساسې په نظر څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي؟
You're right about asking that question. That Kabul process meeting of February did one more thing. Which is to say that all these countries participating in that meeting asked Taliban.
زره تاسو سره موافق یم، خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه، بلکې د علماو لخوا مطرح شوې ده.
تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه ولیدل چې دوی پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي.
Ultimately, through talks between Afghan people, among the Afghan people, between Taliban and the Afghan government.
But the Taliban response was very negative.
خو د علماو کانفرنسونو ته د طالبانو ځواب ډیر منفي و.
They have to understand that this is the reality of the conflict.
دوی باید پدې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی. خو دا هم باید لیا ده ونه باسو چې طالبان غواړي د خبرو لارې سنځې حل کړي.
Taliban's agreement to come to have talks, to actually enable talks to start.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځنګړی استازی تدامی چې یا ماموت و چې له ازادۍ راډیو سره په ځنګړې مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کولې. دا مرکه یوه بشپړه بڼه هم لري چې د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به د دې هغه بشپړه بڼه هم تاسو ته خپره کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه اوروي.
د هرات د قانونو او صنایعو خنوای چې د دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا د تامین په هدف د یو چینایي شرکت سره د 500 میگاوات ټول مریض برېښنا د تولید تړون لاسلیک سو. د دغه خونې رئیس حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې چې لګښت یې 500 میلیونه ډالره دی، تر راتلونکو اتو میاشتو پورې به په یاد اندازه برېښنا د هرات په صنعتي پارکونو کې تولید سي. د نوموړي په خبره په دې سره به د هرات ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا اړتیا پوره او له ایران د وارداتي برېښنا ضرورت نه پیښیږي. هرات له ایران 160 میگاواټ برېښنا سمو د مخکې د 2 میاشتې لپاره پرېسوي و چې د هرات ولایت د قانون او صنایعو د خوري د معلوماتو له مخې له عملي تولیدي شرکتونو ته 14 میلیونه ډالر زیان واوښت. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې راتلونکو اونۍ به د لوی اختر در رسیدو په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ شي. د دغه خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معاونیت او حبیب الله ځاځي پارک لخوا احمدشاه بابا مینې ته څیرمه په نوموړي پارک کې جوړ شي. د په خبره په دغه نندارتون کې به وچ او تازه میوه د اختر لپاره جامې او نور توکي نندارې ته وړاندې شي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو عمده بیې یوه بوري قزاقي وړو 270 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوري 900 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوري 2200 افغانۍ، یو ټیم 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 1 پولا، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ، یو سترلینګ پوند 9 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پولا، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ 50 پولا او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ.
زموږ خاګله ازادۍ راډیو ورې قدرمن اوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته چې ډیره مهمه ده. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي لانجې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د صادراتو چارې اغیزمنې نه کړي. د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه تر دې حد پراخه شو چې سعودي عربستان د کاناډا سفیر ته د وتلو امر وکړ او خپل سفیر له دې هیواده راوغوښت. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او د شیبه په استودیو کې را سره ده. فریبا سلام، اوله پوښتنه دا ده چې د سعودي عربستان دلیل څه دی چې له کاناډا سره د شخړو موجودیت سره سره د تیلو صادراتو لاره پرانیستې پرېښې؟
بله من تکل سپت هستم. سلامونه. سعودی عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، یوه قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې یې هیڅ ډول سیاسي کړکېچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره البته د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنجشنبه په یوه وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلي سره له دې چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې شوي دي، خو تیل به یې کاناډا ته ولېږل سي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.12 میلیارد ډالر وو، چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړي دي او د چهارشنبې په ورځ پر اوتاوا غږ وکړ چې خپل تیروتنې اصلاح کړي.
د دوی ترمنز اصلي ستونزه څه ده او اړیکې تر ولې په کوم دلیل تر دې حده پورې ترینګلې شوي دي؟ علت او عمل یې اصلي څه دی؟
بله، سعودي عربستان تیره اونۍ د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی و چې ویلې و په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست په 3 نېټه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې غږ کړی و چې د بشري حقونو فعالان ژر تر ژره خوشي سي او د دغو فعالانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې یوه سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دی چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. دوی د زور درو په وهلو او لاس کلبان محکوم سوي دي. دغه اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه شدل سوي دي، خو ریاض د کاناډا وروستي څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او له کبله سخت غبرګون شدل دي. د همدې غبرګون په نتیجه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د تیر یکشنبه په ورځ له ریاض څخه د کاناډا سفیر استل سوي دي. د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره یې خپل دولتي ښوونیز او روغتي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخله په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نور اقداماتو هم غور کوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې د سعودي د اقداماتو په وړاندې ډېر تقریبا ډېر توند غبرګون و د سعودي لخوا، د کاناډا ځواب څه و؟
د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په لومړي سر کې ویلي و چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونو ته دوام ورکړي، خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره یې وویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي خبرې روانې دي، موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو او دی وایي چې دا هغه هیواد دی چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډېری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه وو تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ډېره زیاته مننه په زړه پورې معلوماتو. قدرمنو اوریدونکو، همکاره مې فریبا ظاهر و چې د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې او په دې ترڅ کې د سعودي عربستان د شاهي حکومت د تازه څرګندونو چې وایي د لانجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیلو صادراتو به ښې زیانمن نه کړي، په دې اړه یې تاسو ته جزئیات اورول.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمون غږ له آزادی رادیو اوري. د امریکا د پاوز یو جګپوړی مقام وایي چې افغانستان د امریکا متحدو ایالاتو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شویو غړو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند کوي، نه د درنو میلمنو په څیر. د امریکایي پوځي قومندان همداراز ویلي دي چې له دې د داعش له دې وسلوالو څخه به تحقیقات هم وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل له سټوډیو را سره دی او نور تفصیل اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان څنګ سره به چې د خراسان په نوم یادیږي روغه جوړه نه کیږي او هغه باید له منځه وړل شي. په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د پوځي فشارونو سره سره د ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او اکثر وختونه په بېرحمانه توګه د خپلو مخالفینو سرونه غوڅوي. د اسلامي دولت ډله چې د افغانستان د یو شمېر ختیځ ولایتونو په ګډون د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا جوزجان کې ډېره فعاله وه، تېره اونۍ د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 2500 وسلوال د جوزجان سیمه ییزې ادارې ته تسلیم شول. په تسلیم شویو کې د داعش دوه لوړ پوړي قوماندانان هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت ورته ډار ورکړی چې د داعش له دغو تتیم شوو سره به د جنګي اسیرانو په توګه چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې له دغو وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر ترسره کړي جنګي جنایت په خاطر به ورسره حساب کیږي. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د داعش دغه وسلوال د سولې بهیر سره یو ځای شوی دی. د وروستیو جګړو له امله تښتېدلو ولسی خلکو دا ډله تورن کړی چې په سیمه کې ډیر ظلمونه ترسره کړي، د خلکو له کورونو ښځې او نجونې ایستلي، جنسي تیری پرې کړی او یو شمېر هم وژلي دي. جنرال ووټل وویل داعش ملکي وګړو ته د زیان وختو له خطر پرته د ولسی خلکو په وړاندې یو کرغیړن کمپاین پیل کړی دی. د دې ډلې د دغو ناوړه اعمالو یوه وروستۍ بله بېلګه په ګردیز ښار کې د شیګانو په یو جومات کې د تیر شنبه د ورځې ځان وښونکې حمله وه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او شاوخوا اتیا نور ټپیان شول. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه تتم شویو تود هرکلی ځکه وکړ چې دولت نور وسلوال مخالفین هم دې ته زړه ښه کړي چې حکومت ته تسلیم شي. د جوزجان والي لطف الله عزیزي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د داعش د غغړي چې په جنګي او د بشریت ضد جرمونو تورن دي، آیا هغوی به عدالت ته را نه کاګل شي؟ نوموړي وویل
کوم چې دغه باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د طاقت جګړه مسله وي، په هغه کې حکومت افغانستان څومره عفو عمومي چې کوم اعلان کړی ده هغه نه استفاده وکړي او کوم چې د جرم مشخصه جرم لري په هغه باندې بالکل قانون هغه سره به معامله کړي.
د امریکا د مرکزی قوا قومندان جنرال ووټل ویل دغه تګلار نه د امریکا د متحده ایالاتونو او نه هم د کابل د حکومت د غزیات کړ په داسې حال کې چې واشنگتن له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د جوړجاړي لټه کوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه د امریکا او د افغانستان د حکومتونو دریځ واضح دی. موږ ټول له دې سره موافق یو چې دا ډله باید له منځه ولاړه شي. بل تکل سیم
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل تورمانو چې له کابلای راپور راکو. یو وروستۍ موضوع هم لرو. کابو دوه اونۍ کېږي چې د میدان وردګ ولایت ځینو اوسیدونکو مظاهرې پیل کړې دي. دوی دا مظاهرې ولې پیل کړې او له حکومت څه غواړي او حکومت یې پر وړاندې څه اقدامات کړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د میدان وردګو د والي له ویان ښاغلي عبدالرحمن منګل سره مرکه کړې.
د میدان وردګو ځینې خلک سرکونو ته راوځي مظاهرې کړي او کابل کې آواز پورته کړي، دا موضوع څنګه ده؟
د لریون په شهادت یوازې په رسمي چارو کې د میدان وردګو لیکل یا نه لیکل نه دی. دوی مشخصې څو غوښتنې لري. لومړۍ غوښتنه په ټولو رسمي دولتي چارو کې باید د میدان وردګو نوم میدان وردګ ولیکل شي. په داسې حال کې چې دغه نوم په ټولو چارو کې میدان وردګ لیکل کیږي، دوی مشخصا په څو نقطو کې نقد درلوده چې په تذکره او پاسپورټ او د موټرونو کو پایلټ کې. بل موضوع په میدان ښار کې د دولتي پانتون جوړول. په داسې حال کې چې د سید آباد پولیسوري کې هم موږ د میدان وردګو یو دولتي پانتون هم لرو. دوی په مرکزی او محلي اداراتو کې د دوی قدرونو ځای پر ځای کولو دا غوښتنه ده کې وی د مرکز میدان ښار ته انکشاف ورکول او خدمات وړاندې کول، میدان ښار ته برېښنا ورکول. چوس محل د میدان وردګو ولایت محلي اداره په دې برخه کې هڅه روانه کړې چې نن دې راتلونکي کې به میدان ښار ته برېښنا هم ورکړل شي. مونږه بار بار د دوی غوښتنې تر مرکزی حکومت پورې رسولې دي. نن تیره ورځ مونږه د لرونکوونکو د غوښتنو ته د رسیدو په موخه د امنیت شورا جناب اتمر صاحب سره مونږه وخت ته نیولې و چې دوی د دوی استازو له اتمر صاحب سره لیدنه کړي. د اتمر صاحب له لیدنې وروسته لرونکوونکي راغلل د کابل او کندهار او د بامیانو کابل لوی لاره د ترافیک پر مخ خلاص کړه او اتمر صاحب ورته ژمنه ورسره کړې چې موږ ته وخت راکړي تر څو ستاسو هر قانوني غوښتنې ته رسیدنه وکړو.
منګل صاحب، دغه پیشنهادونه تاسې وویل چې دا زاړه دي، د ډېرې مودې راهیسې دوی دا پیشنهادونه کوي، نو په دې څه کې غور نه دی شوی، اقدام نه دی شوی؟ ځکه دوی ناراض دي او مظاهرو ته لاس اچولې.
د دوی غوښتنې داسې نه دي چې په یوه ورځ کې د عملي شي، دا وخت ضرورت لري. شخصا جناب ولی صاحب تر اتلس ورځو پورې هڅه وکړه تر څو دوی د لویې لارې په بندېدلو لاس پورې نه کړي. د دوی دغه غوښتنه تر ډېره بریده پورې حل ده او کومه ستونزه په دې غوښتنه کې نشته. اوس دوی اعتراض کوي چې نه، پانتون باید په مرکز کې اوسېږي. د هغې تر څنګ د دوی قدرونو ځای پر ځای کول، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټولو په دولتي اداراتو کې چې کسان ګمرل کېږي، دا آزاد رقابت ته ځي، آزاد رقابت د لارې امکان ورکول کېږي. اما دوی غواړي چې په مرکزي ادارو کې او په محلي اداراتو کې خپل قدرونه ځای پر ځای کړي. او شخصا ولسمشر هم منع کړي چې له دوی سره وګوري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه ورځو کې شخصا ولسمشر ډېر مصروفه دی. لړم کوونکو ته ډاډ ورکوو چې نږدې راتلونکو ورځو کې به ولسمشر هم دوی ته وخت ورکړي او خپلې غوښتنې په مخامخ له ولسمشر سره شریکې کړي.
د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل و چې د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو د اعتراضونو او غوښتنو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د وخت 12:30 دی. قدر من اوریدونکو، رضوان مراد ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د سولې لپاره ولسی حرکت نن د کابل په غازی لوبغالي کې یو لوی غونډه جوړوي. د حرکت وای د غونډې هدف د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقامات وای په احمد خیلو او ساسي اریوب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو ډلیز بریدونه پر شاتم بولی دي. د پکتیا د امنیت قومندانۍ وایاند ویل په دې جګړو کې ډیر شو وسلوال مخالفان او د ملي او محلي پولیسو درې سرتیري وشل شوي دي. د میدان وردګو سیمه ایز مقامات وای د کابل قندهار او کابل بامیان لوی لارې چې له پرون راهیسې ولسی تراس کوونکو تړلې وې بیرته پرانستل شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د روسیې سفارت د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد نه زیات سخت بللې دي. امریکا په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه لګولي. او د امریکا یو لوړپوړي قومندان ویلي چې تیره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسېده. له تاسو سره مو ژمنه کړې وه چې د ولسی حرکت د سولې د ولسی حرکت له ویاند سره به هم په دې خپرونه کې مرکه کوو. له زموږ له پرله پسې هڅو سره سره موږ نشو کولای چې له دوی سره تماس ونیسو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې به د دوی مرکه تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو، دا شیبه تاسو ته د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو. ورپسې به یوسف خان ځدران په همدې موضوع باندې بحث ته دوام ورکړي.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه ډرامې درنو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درنو اوریدونکو، تیره برخه کې مو واوریدل چې موسی ګل د خپل بخت د خلاصېدو لپاره له کفترو او طاووس دعا وکړه. اوس به واورو چې د چا سندرې ویل په غم اوړي.
وطن دې یار په مخ وطن وي، چې یار دې نه وي څه وطن څه بې وطن.
ملنګا، کار دې بس که چې زما در سره کار دی.
سردار خانه، خیریت خو به وي؟ نه سلام نه کلام، څنګه داسې په غوسه یې؟
غوسه به اوس در وښایم، پوی به شي چې له یو سیر نه څو پتیرې پخیږي.
وسړیا، تو خو مې یو ځل په خبره پوه که. بیا
چپ، ستا خوله د میږه زړه د دلېوه دی. اوس راته نرمې خبرې کوي، پسې شامې خور لمسوي.
دا څه وایې؟ ولې به یې لمسوم؟ ته مې اوښیې.
بس بس، د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې. هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي.
ګوره سردار خانه، خدیجه ستا خور ده، د میراث حق در سره شته، خو ته په خدای باور وکه، په ما غریب مه کوه. که مې سپڼه ورته کړی وي چې
مې اوس په سترګو کې لنقاورې مچوي.
خوشې کښېوان مې چې اوس په سړیتوب نه پوهېږې.
ته صبر، اوس به زه خوښ شم.
تازه خو لکه چې دواړه لیونۍ شوي یې که څنګه؟ وای خدای خیر دي سردار، او روغه زمې دې نسم پرېږده. ملنګه، ته د هم لاسونه د هغې د ویښتو وباسه.
اول ته لاس را واچوه. وای خور دې راته لمسوې.
اوسې تاسو پرېږده، دا خبره به بیا وروسته سره سپینو.
وای
دا د څه وکړه ظالمه. الله
حجری، لطه سونه با دازنی گلبانو پیزنی. آقا ورز مو دو خود و دو شورا پا دوتر که ولیده.
او خیلی پیجنو، آقا ورزی ده انتخاباتو ده گرد و ورد و خبری که ولی.
ای وقسی، ده گلبانو ده، یه را تکره ده، ده انتخاباتو پا کمیسون که خل ورد توکه لری.
گلبانو ده پا خیر راشی.
خیر حسی، تاسی طولی ستری مشایی. نن مې ترور بی بی ته وویل چې ما به ګودر ته بیایې، چې له انجونو سره په انتخاباتو نورې خبرې م وکړم.
هو ګلبانو، ښه وایې رښتیا. شفیکې، ستاسو نه به کوم چا دوه منګي له ځانه سره نه وي راوړي، چې له دې ځایه خو ګلبانو هم د شورا دوتر ته اوبه پکې وړي.
د منګي غم دې نه کوي، حجرې دوه منګي له ځان سره راوړي دي.
سمه ده، حجره د دویم منګۍ ماته وساتي. ښه، اوس به د انتخاباتو په باره کې نورې خبرې وکړو.
ګلبانو، ما یوه پوښتنه کوله.
ډېر ښه، مهرباني وکړه.
ما وې دلته خو رقم رقم خلک ځانونه کاندیدوي، نو سړی چاته رایه واچوي؟
دا پوښتنې او بې باوري له حجرې سره م وه. خو تاسې دا څوک انتخاب کوئ چې په کار پوه او صادق وي، چې وطن ته خدمت وکړي؟
خو ګلبانو، ځینې کورنۍ او سړي مېرمنې دې ته نه پرېږدي چې په انتخاباتو کې برخه ولري.
ته ښه وایې ترورې، دا خبرې شته، خو باید دې چې موږ او تاسې سړي او کورنۍ د ښځو د نورو حقونو تر څنګ د انتخاب او رایو په حق هم وپوهوو.
شور مه کوئ، ګلبانو مو په هر څه ښه وپوهوي.
ګلبانو، زه بی بی اجره یم، هغه دوه منګي مې چې راوړي دي، زه هم یوه پوښتنه درنه کوم.
بی بی هاجرې، مننه چې زما دپاره دې منګۍ راوړی دی. اوس نو یوه نه سل پوښتنې خو وکړه.
پوښتنه مې دا ده چې که څوک یوه کاندید ته رایه واچوي، هغه بل کاندید زورور یا ظالم وي، رایه اچوونکي ته خو به کوم ضرر نشي رسولی؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د رایه اچولو په وخت کې هېڅ څوک په دې نه پوهېږي چې تا چاته رایه واچوله. ښه، اوس دا ووایئ چې تاسې به څه ډول شخص ته رایه اچوئ؟
داسې چاته چې پوه وي، وطن او خلک پې ګران وي.
ډېر ښه، نور به څوک ووایي؟
چې وطن ته خدمت کولی شي. په دې پسې به نه ګرځو چې ته یا نارینه یې یا ښځه، یا د دې قوم یې او یا د هغه بل قوم، یا په دې ژبه خبرې کوي او یا هم په بله ژبه.
آفرین بی بی هاجرې ترورې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. خدای دې وکړي چې د کلي ولس ټولې ښځې په دې خبرو وپوهېږي.
د لاسونو تڼاکې مې درد کوي. کاشکې تڼاکې لاسونه مې د زرپوري د کوژدې په د کریزو ټکور کړي وای.
زړه د بدمشه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خدای داده ته له کومه لکه د مرخیړي غوندې راشین شوې. ته وای که
د مرخیړي غوندې نه هم راشین شوی. زړه د بدمشه، په تا پسې راغلم چې په ګډه د ځوانانو شورا ته ورشو او کلي ولس ته د خیر کوم کار پیل کړو.
ښه دې کړي چې راغلې.
ښه، دا وایا چې له دې وچ توت نه رباب جوړوي او که سرینده.
خدای داده لا عقل نه برباده، د خوړ پورې غاړه د دلاور خان د خانه نه ګوري چې د سیلاو په مخ وټی وي، چې د دلاور خان ځمکې له سیلاو نه بچ سي ته وای. ښه
په دې خو زه هم پوهېږم، خو زه دې پتمشه ما وایې ته به له دې وچ توت نه رباب جوړوي، چې دوی کار کوي نو ته به ورته رباب غږوي.
ته مست مست وای، زه د خان دلاور خان ناظر یم. دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو، دو حکه وچې د رباب د نغمو وختونه هم راسي.
راغلي و بوله
بابا، هغه څنګه ته وای؟ ښه
آقا داسې چې زړه د پادمشه زما خواښې راغلې وه، مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله.
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې، د موسا ګولي په کیسه کې نه یې.
ساده ګله، ته دې شونډې مه زړوه، زړه د پادمشه خدای داد یار دی، تر داده پورې پرېږده، ستا د خوشحالۍ خبره کوم.
ووایه موسا ګل نوکر دې درته غوږ غوږ دی ته وایې. ښه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه.
وی رښتیا؟
هو، ویل یې چې په زرپوري ولور نه اخلو. مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی، آرام دی.
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه، کوی چې ډېرې خوږې رالګي.
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی، زړه د بادمشه خیخي درسره کوي.
ووایمده څومره ښه خلک دي، خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي. ته وایې
ښه وارخطا کېږي بانا، که خدای کول هر څه به وشي. خو یوه خبره یې کوله، هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو، خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي.
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي، هغه خو د زرپري حق دی، ورجار به کو. خو خدای داد ګلیه،
ها وایه
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی، که هسې خوب ویني. ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم. دا خو ویښ یم.
سردار خانه خیریت خو به وي؟ ما ته دې غږ وکړه.
هو مولوی صاحب، پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی.
خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطای؟
مولوی صاحب ډېر بد رانه شوي دي، زما د خور میراث.
ښه ښه، رښتیا هغه خبره څنګه شوه؟
لوی ظلم رانه وشو، د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه.
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي، ولې دې داسې بد کول؟
بس د شیطان مې ومنل، ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده. نو تا څه ګمان کاوه؟
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راتلم سوي چې له مانه میراث واخلي. خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي، له پېښې نه تېښته نشته. بیا پام کوه، او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه.
خو مولوی صاحب ملنګ مې سخت واهه، زه وایم هسې نه چې ما مې خور کونډه شي او هم زه به بندې شم.
خوله دې په خیر خلاصوه، ملنګ جوړ تیار دی. زه له واقعي خبر شوم، الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون څښتن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه.
رښتیا مولوی صاحب؟
هو، بلا هوا او برکت نو،
شکر خدای،
د بیلچی خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و.
الله شکر مولوی صاحب، په خوله نه و برکت.
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې، نو ځان د خدای په لاره برابر کړه، ورشه له خور او اوښې دواړو نه عذر وغواړه، بخښنه ترې وغواړه، د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړه ته یې هم ورکړه.
بلی د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي، تاسو د یو کلی زرغګونه ډرامې 245 برخې ته غوږواس. وړاندې د ډرامې موضوع اړوند یو بحث ته مو زه یوسف ددران هر کلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون یو استازي په کلي کې د رایې د څرنګه کارونې په اړه عامه پوهاوی ورکوي. ستاسو په نظر کله جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې لنیولو پرته رایه په ښو معیارونو برابر کاندید ته ورکړل شي نتیجه به یې څه وي؟ ولې باید صادق وطن دوست کس رایه ورکړو؟ وړاندې په همدې موضوع له تاسو درنو اردوونکو او د خبرونې د ملمنې صدف په پلزی سره خبرې کوو چې تاسو درنو اردوونکو هم کولای شئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیره غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، تر څنګ یې کولای شئ چې په 0 9 2 0 3 5 4 0 او 0 2 2 5 5 شمېرو مخامخ را سره اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې ستاسو اړیکې هم ځوابوو او تر څنګ یې ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیږي. په بل ځای مخکې به تاسو ته راشو، خبرونه ته ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې باید صادق، امین او وطندوست کس ته رایه ورکړل شي. دا معیارونه تقریبا په ټوله نړۍ کې په پام کې نیول کېږي. ولې په افغانستان کې هم وخت نا وخت سرویګانې شوې دي، خلکو ویلي دي چې دوی به همداسې کس ته رایه ورکوي، بیا چې انتخابات کېږي بیا وروسته په دې اړه انتقادونه هم موجود وي، نو ولې باید دا معیارونه وړاندې دي چې رایه وکارول شي په پام کې ونیول شي؟
تر ټولو لومړی تاسو د راډیو ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې ښه به یې. راپسو د انتخاباتو بحث په رښتیا هم انتخابات د هر هیواد دیموکراسۍ هغه بنسټ ایږدي. او بل خبره تر ټولو مهمه ده چې کله چې په نړیواله کچه په یو هیواد کې د دیموکراسۍ هغه احد ټاکي، یعنی دا چې خلک څونه دیموکراسۍ ته لیواله دي او څونه دوی د دیموکراسۍ په لور روان دي، د دوی د رایو په اساس د معیار ټاکل کیږي. را پسو د افغانستان انتخاباتو ته دا چې ولې باید یو صادق او امین شخص رایه ورکړل شي. رای ورکول دا خپل یو امانت دی چې موږ یو چاته ورکوو، او تبید چې باید امانت امین کس ته ورسپارل شي. کله چې موږ راځو انتخاباتو ته او کاندیدات نو نوملړی لانیږي او ورپسې دغه پروسه ته کیږي تر یو حد رسیږي، موږ د دې لپاره چې خپل د هیواد لپاره مو یو څه کړي، برعکس هغه د لومړیو کومو معیارونو لپاره چې کاندیدانو زموږ لپاره په نظر کې نیولي هغه ته ګورو. مثلا ځینې وایي چې مثلا ځینې ډېر داسې پیښېږي چې د قومیت په اساس یو چا ته رایه
ورکوي. فکر نه کوم په همدې وړو حلقو او کړیو کې موږ لا هم ګیر یو.
مشکل همدا دی، مشکل همدا دی چې موږ اوسه پورې دې ته نه یو متوجه شوي چې موږ تر کومه حده حق لرو او دغه رایه زموږ د هیواد د سرنوشت لپاره څونه مهم مده. اوس وګوري موږ چې کله رای ورکوو دې ته فکر نه کوو چې څه ډول یو کس سره رای ورکوو، دې ته فکر کوو چې دغه نفر موږ سره د رای په مقابل کې څونی راکوي.
دغه کس برنامه ته وکړل شي، څه پروګرامونه لري پر اساس
دغه کس دې ته نه کتل کېږي چې هغه نفر څه اهداف لري، کم معیارونه لري. آیا واقعا دې په دې تفانیږي چې دغه مشکلات چې موږ لرو د حل کو؟ اوس تاسو یو کوچنی مثال درکړه، مثلا ځینې داسې کسان هم څه چې د دې تحصیلات دې ته نه دي برابر چې دې باید رای ورکړي، دې ته دې رای ورکړل شي. مثلا یو نفر که تر لسم صنف یا یولسم یا نهایت تر دولسم صنف پوری درس ویلی، هغه څنګه کولای شي چې زموږ امانت چې موږ ورسپارلې وي هغه دې خیانت نه کړي؟
دا کسان چې دوی لوړ تحصیلات نه لري یا په چارو خو پوی نه وي، دوی تبن سبا اسانه غلطي
کوي. د کانتانو یو خبره دا ده چې د دې مسولیت هغه کسان چې زموږ د استاد په توګه د ملت کور ته زیات زموږ استاد توپ کوي. موږ چې کله صادق انسان ته رای ورکو په دې معنی ده چې موږ د ځان لپاره، د اولادونو لپاره، مو د دې هیواد راتلونکي لپاره یو کار کړی
دی. او خو په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوی دی؟ فرضاً په تیرو انتخاباتو کې یو سروې چې شوی و ویل شوی و چې 90% افغانان په دې باور دي چې دوی به په فساد تورنو کسانو یا کاندیدانو ته رایه نه ورکوي. ولې وروسته بیا چې څه وشول اوس انتخاباتو په اړه څه نظر دی؟ یعنی فکر نه کوئ چې دا خورا زیات واټن لري او یو بل خلاف کار دی؟
ما مخکې وویل نه چې وزنه یې چې موږ له دې وضعیت نه یو خلاصې وي او نه به خلاص هم څه تر څو پورې چې ځان د ګټې څخه علاوه مو د هیواد د ګټې پاړه
دې معنی چې خبره یو ډول وی او عمل کې به چې عمل ټاګر د ځغبل
سوي. او بل دا چې موږ چې کله کمپاینونه کیږي د هغه کسان چې رای ورکوي د هغو دپاره یو څه ویل کېږي، په عمل کې بل څه کېږي. لکه تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړله، او له دې سره هغه کسان چې رای ورکوي دوی دغه ته فکر نه کوي چې نن موږ ته څه کېږي، دوی ته د فکر کوي چې سبا او بله ورځ زموږ د هېواد دپاره زموږ د اولادونو دپاره څه کېږي.
یوه ورځ دې په نظر کې نه نیسي. اوردونکو ته ورګرځو چې موږ ورته د اړیکو شمیرې بیان کړې وې. لومړنی اوردونکی را سره شته، تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي. تاسو دا وخت را سره وسلې، ځان به خپل معرفي کړي، دغه په وروسته د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، تاسو او د حاضرې یو ټول اوردونکو کارکونکو سلامونه لکه هره ورځ کوم چې زه وکړم چې راته وګورم او جوړ به خبرونه پیل کړی.
ډیر مننه. ځان معرفي کړو ورو.
تاسو همیشنه ګډونوال نور مرجان زیرک د خوصولې د طرف ته مرسته.
نور مرجان، مونږ په دې غږی کو چې ولې باید صادق وطن دوست کس ته رای ورکړی شي، تاسو په نظر ولې؟
مننه کوم درن صاحب، لکه څنګه چې موږ ګورو هغه څه چې یو چا ته رای ورکوي درې دغه یو ستونزو سره موږ مخ یو مخ یو، چې که چېرته یو چا ته رای ورکړل شي او بیا یې تکس دې دادم نه کتل کېږي، او حد یا کل دغه د کاندید چې یو کله ځان سپین پارلمان ته یا انتخاباتو ته دروي، حد یا کل هغه څه په ځان کې ورته ګوري چې مثال زه به تاته دا وکړم زه به تاته دا وکړم، خو چې کله یو څوک رای ورکړي هغه ټول هغه څه سرته کېښودل شي. خو زه بیا وایم ملت باندې دغه قومه چې داسې سړي ته رای ورکړی چې هم اسلام ته خدمت وي هم دوتلن ته خدمت وي، موږ واقعاً د دغه ستونزو مشکلاتو سره مخ یو چې نن دغه ګور د مشکلات موږ مخته پرته دي له مسکې د دې چې او نو مې انتخابات کله ګډون کوو دغه سینمان ته راي ورکو چې حد اقل دي دا تل کې تل کې دا تل کې تل کې کوت موږ راي استعمالو.
وړاندې مو تر وردون کو ورسېد اتمن ساسو دا ډول سرګندونه او ټینګار به اتمن یو وخت تاثیر او غیز لري او نتیجه به ورکوي. بل وردون کو ته ورګرځو چې دای څو وړاندې لري او په دې اړه څه نظر لري دا وخت تاسو را سره ستړي مشي. بلې مهرباني. خا اردن کې خبرې نه کوي نو تبن بل ته نوبات ورکو. شمیرې مو دي 0995340 او 0923225 په شمیرو سره مخامخ اړیکې نیول شي، او کولای شي کس زمونږ اړیکې خراب بوختي وي یا ستاسو اړیکې را سره نه وصلېږي یا د خبرونې وخت کم دی نشوي اخیستلی، نو په 0895 01 01 01 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، دا هم موږ ته را رسېږي. دا وخت نوبت بل اردونکو ته ورکو، را سره ستړي مشي.
بله زدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته. تاسو اغلی فوفزي خور ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. نو په قریشه پښتون خبرې کوي، باید صادق وطن دوست کس ته چې رای ورکوو ولې ورکړو؟ په دې باندې خپل ټینګار شوی دی.
اصلا کدا خبره د قرآنی لګا څخه چړو او زمور سالار هم چلی زمور سالار زمور رانما زمور لا شوت قران دی. الله تعالی و یا ایو الذین امنوا تقوا الله وکونوا مع الصالحین. و کسانو چې ایمان مراول اول خپل د خدای و بیرېږي او دوم د صادقینو سره وسی اسمانا دا چې یو سړی کمرګرتوب هم کوي کوي کرا صدر شم کوي او کرایم ور کوي باید صادق سړی ته ورکی. دا معنا دا ده چې سړی صادق سړی مختار کی د ټولنې د پاره یو آسایش او د انسان د پاره پاینده کې یو ابرو ما به انت راوړي. او بل خبره دا ده کچيري یو سړی د خپل رائے سو په مقابل کې خرڅي، دا اصلا د خپل فرهنګ او د خپل هویت او د خپل مینه د خپل د وطن خرڅې دي. دغه پاینده کې ودته په درد هم خوري، دغه مشکلات هم په درد خوري. او کچيري صادق سړی ته رائے ورنه کې دا پاینده کې وده د کورنۍ ته وټوري جامعې ته درج سروي. خبره دا ده چې انتخابات خو څو واره سوي دي. تیریږم ستاسو میلمنی څه پوښتنه دا ده څه نا څه اماز هان چې مخفي شو مخکې اوس څه نا څه آګاهیم د انتخاباتو په باره کې ورکول سوې ده. میلمنی څه پوښتنه دا ده مخکې خلکو رایه ورکړي دي خو لیکن بیا پښیمانه شوي دي. ولې دا صادق سړي ته صادق شخص ته رایه ورنه کې پاینده کې پښیمانی هم لري؟ د پخوانیو انتخاب بلې هو د پخوانیو انتخاباتو او د اوسنیو انتخاباتو تر مابین فرق په څه شي کې؟ یعنی څومره به ډاډه یاست چې دا اوسني انتخابات چې را روان دي شفاف وي؟
دا چې څه ډول کسان ورته ولاړ دي تر ډېره په دې وغږېږو شفافیت یې تر ډېره د انتخاباتو خپلواک کمیسن حکومت کار دی حتمن په دې به اړه مونږ ځانګړې خپرونې هم لرو. بل اردونکو ته وخت ورکوو، دا وخت تاسو راسره ستړي مشئ که لنډ نظر مو واورئ. او پوښتنه دا وي چې ولې باید صادق او امین کس ته رایه ورکړو؟ چې تاسو د تېرو انتخاباتو څخه څه نتیجې ترلاسه کړې دي؟ مهرباني.
دا زدران خدا خدا چې نتیجې خو رښتیا مخکې ډېرې غلطې ترلاسه کړې، خو کښته دا چې د افغانستان خلک بېچاره کوي داسې د 200 روپۍ ته مثلا هغه ورکوي تاسو ورکوي، او دې ته په کیسه کې نږدې غریبان د ویل مالې کار خاطر هم دا کار کو توی شي. بل داسې چې اکثره خلک جدي بې سواده دي، معلومات نه دي، دې بېچاره ګان به څه وکړو؟ په دوی نه پیږي دا یو وینده کې مو خراب وي وطن د می خدمات نه کو.
نو تاسو د کوم ځای زنګ وهلی دی؟ اصلا کزان د معرفي کړه وای خو چې نوم دې هم ویلی وای. اول ته دا وضعیت څه ډول دی؟ فرضاً د راتلونکو انتخاباتو لپاره پلان څه دی؟ د خلکو په منځ کې تصویر څه دی؟ چاته به څه ډول رایه ورکوو؟ یعنی هلته هغه صداقت، وطن دوستي، دغه معیارونه او ځانګړنې په پام کې نیول کیږي که نه؟
او زه دا اوس یادوم د میدان وردګ ولایت سره ساتاري کې اوادات نه درته خلک د شانیان نه خواند نه شته ځکه چې هغه یو قومه په یو وای نشته خلک بيخي د خلک د پیګ نشي او د دیموکراسي شاید او انتخابات ته تل کېږي د دیموکراتیو کې تړې په دار خبرې د موجون سموي چې راګون ته دنده پیګي دمر نظر
خپل نظر مترګن کړو د سیمه وضعیت مهم راته ویل. ډیر زیات مننه سیلاب اورور چې د میدان وردګو نوم را سره اړیکه نیولې و. اردوونکو را سره مسلسل شته نو وخت درکو ځکه چې مونږ غواړو تاسو سو نظریات ډیر په خبرونه کې ولرو چې کدا سی په خم یارونو برابر کسان ته رائے ورکړو نتیجه به یې څه وي؟ د نتیجه له تاسو اخلو او تیر ته په کتو باندې تاسو کوم قیسوي حالت راته ویل به خو مهرباني د وخت تاسو سره. لطفا. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ ورور. ستاسو نظر دی دغه خالد خان ولې دا وړاندیز مهم و چې پاکو خلکو ته رایه ورکړل شي؟ ستاسو پیغام مو خیر وسه. لاړیکو نه مو بل اردونکو چې ممکن وروستی اردونکو وخت ورکوو ستړي مشي په خبرونه کې را سره لطفا خبرې وکړئ. چې خبرې نه کوي د اردونکو نظریات مو هم سره واورېدل هماغه معیارونه باندې ټینګار کوي چې مخکې مونږ تاسو پرې خبرې وکړې. ښه نشته. بلې را سره لطفا خبرې وکړئ. فکر مې وکړو چې اړیکه مشکل لیدلې ده.
السلام علیکم. نوم احمدی ام ده لوګر ولایت نه اړیکه
نیولې. وعلیکم السلام احمدی صاحب. ستاسو نظر به د موضوع په اړه څه وي؟ کوم معیارونه برابر کسته کرایه ورکړل شي ګټه به بیرته تاسو ته رسیدلې وي؟ مهرباني. اړیکه شلیدلې ده. مونږ دا خبرې د پوهاوي د خبرونه داسې وخت مخته وړو چې په اتلسم د میزان ټاکل شوي د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي. په بل ځای صاحب د اردونکو نظرونه هم و، یوه پوښتنه هم وه، بیا څو پوښتنې نور هم پاتې دي که لنډ لنډ سره جمع شي.
په پیل کې یو ملک دوست مو د توپیرونو په اړه وویل چې د پخوا څخه تر اوسه به څه توپیرونه رامنځته شوي وي. تر ټولو ستر توپیر همدا دی چې زموږ د عامو خلکو په ذهنیتونو کې نسبت انتخاباتو ته اوس یو ډول خوشبیني ښکاري. که له دغې خوشبیني څخه موږ مثبت استفاده وکړو ګټه ځینې وخت دا به ډېره ښه وي. او په ټوله کې عادي اقل هغې چا ته رایه ورکوي چې پوهیږئ چې دا کوی سي د دغې امانت څخه ښه ساتنه وکړي.
او په ټوله کې یو توپیر شاید چې ما احساس کړی ځوانانو تر ډېره رادانګلي دي دغه ډګر ته چې هغوی تحصیل
همدا خبره ده. ما مخکې هم یوې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه کس چې تر لسم صنفه پورې درس ویلی دی هغه څنګه کولی سي چې قانون جوړ کړي او څنګه کولی سي د اساسي قانون مادي تحلیل کړي. نو کله چې په هغه کې دوني ظرفیت نه وي، یعنې دوني وړتیا ونه لري، څنګه کوی سي چې ستاسو د امانت څخه ښه ساتنه وکړي؟
په انتخاباتو کې د ګډون موضوع د پوپلزي صاحب چې تېرو انتخابات تپکتو شاید ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې ګډون یا داسې یا داسې، نو ولې په ملي پریکړو مسایلو کې د ولس اراده مهمه ده؟ د ولس اراده مهمه ده او د دوی ګډون مهم دی
په دې خاطر چې هر تصمیم چې دوی نیسي د ایوازې د دوی د راتلونکو لپاره یا د سبا ورځې لپاره نه، بلکې د دوی د اولادونو، د دوی د هیواد او د ټول افغانستان راتلونکو موضوع پاک شي کې مطرح ده. تبې دا تصمیم به دوی په خپل نیسي. په دې خاطر به دوی په خپل نیسي چې په هر هیواد کې کله چې انتخابات کیږي کغه د پارلماني ټاکنې وی او کاهیان ولسمشری چې ټاکنې وی د خلکو هغه کم باور چې پازانه دی هغه په حقیقت کې د غیرای په اساس دی نور څور کوي. نو واضح دي چې د خلکو رایا د نظریه مهمه ده که اوس موږ په تیر وختونو کې کتلې د ډیر وخت حکومتونو په مقابل کې انقلابونه رامنځته شوي دي. لاته همدا دی چې د دې په خوښه نه دي کله چې دی په خپل خوښه یو څټاکی باید هغه خوښه یې پیغه معیار برابر چې دغه هیواد دغه ټول مشکلات دغه ستونزې دغه لمنځه یوسي.
او ډیرو خلکو بیا په خپل رایه باندې هغه حکومتونه نړول دي چې کلونه کلونه حاکمیت درلودو په غزي کې او سیاسي پښتوانه درلودله. پاکستان تیر انتخاباتي خو مثال کې دل شي.
بله همداسې ده. په دې خاطر چې دې په پیل کې انتخاب چې کړی دی هغه شاید احساساتي کړی یا د ځینو خپل شخصي منافعو ته په کتو سره هغه انتخاب کړی. کله چې موضوع د ملي منافعو کېږي یعنی بیا هغه وخت مردې تړکیږي چې نسبت خپل ځان یوازې نه بلکې د ټول هیواد د ګټو لپاره فکر وکړو. یعنی فکر وکړو که په تیرو انتخاباتو کې دغه معیارونه په نظر کې نیول شوي وای شاید موږ ډېر مشکلاتو سره نه وای مخ شوي. کله چې موږ یو چا ته رایه ورکو دغه تحصیلي درجې ته ونه ګورو دغه صداقت ته ونه ګورو چې د هیواد ته څه کړي دي دغه بګراوند ته ونه ګورو نو څنګه موږ کولای شو چې په یو چا باندې اعتماد وکړو هغه ته رایه ورکړو. طبیعي دی حداقل یو چا ته تحصیلاتو او دونی باید په دې پوسو چې هغه نفر ته چې موږ رایه ورکو هغه د دې وړتیا لري
او قومیت او ژبه او جنسیت دغه موضوعات نه پام یعنی هغه معیارونه ته تاسو اشاره وکړه کوئ چې تاسو په نظر دا به ګټه بیرته ولسته رسیدلې وي. صدف په پلزې په خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې را سره ګډون وکړه. اردوونکو له تاسو نه مننه. خبرونه وخت پای ته رسیدل دی. منندوی دی چې را سره په کوم وخت کې حاضر شوي بس مر سره وکړي. ولې درنو اردوونکو پیغام چې د موضوع په اړه تاسو ګڼ پیغامونه پاتې دي کولای شي راته پریک دی. زموږ یو غږ ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0